مشر مشر لیډیو دې شاهین بنری ما او په دغه ساته خبری غړی کې ستاسو هر کلی کو ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه رنل په مهم موضوعاتو سره فورنو تفسیر وړاندې کو په لومړي د دې خبرو خیبر پختونخوا کې په وروستیو سیلابونو کې تر یو نیم سل زیات کسان تر اوسه لا درک دي. د عوامي نشتل ګوند سوري لاندې ټول ګوندیز غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده او د اروپایي کمیشن مشر ویلي دي چې دا به د یوکرین د ولسمشر سره د دوشنبه په ورځ په سپید ماڼۍ کې له نورو اروپایي مشرانو سره د امریکا د ولسمشر سره ملاقات کوي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې په وروستیو سیلابونو کې تر یو نیم سل زیات کسان تر اوسه لا درک دي چې حکومتي کارکوونکي او ځایي اوسیدونکو یې د لټون لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. د پی ډی ایم ای مشر اسپندیار خټک پرون د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي دي چې د صوبې په مختلفو برخو کې له 14 نیټې راهیسې په پیښو او سیلابونو کې د وژل شو شمیره 340 ته پورته شوې ده. په دغه اړه د ادارې یو ویان انور شهزاد مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په ځپلو شو سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري.
ضلعی انتظامیہ تھا پر مجموعی توگا سلور سوا 50 ملین روپے چکم لینو دا متاثرہ اضلاع تھا لے گلی شیوی دی چکم مر چوبلا شیوی دا دا خیبر پختونخوا چکم کمپنسیشن پالیسی دا غی کمپنسیشن پالیسی مطابق بدا دی کورنو سر با مالی مرست با ہم کوری شی.
پی ڈی میں وائی چی پا بونیر کے لگ تر لگا یو نیم سلاو پشنگل کی لزگون کسان رک دی چی دا لٹھون چاری دوام لری. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مونسون د بارانونو نوې لړۍ د نن څخه پیلېږي او تر 28 نیټې به دوام لري. د ادارې په وینا د کشمیر او ګلګیت په ګډون د خیبر پختونخوا په دیر چترال سوات کوهستان شنګلا باجوړ مومند کوهاټ پېښور چرسدان نوخار او خیبر کې د تیزو هواګانو او تندر سره د بارانونو امکان دی. ویره څرګندېږي چې د بارانونو د نوې لړۍ او په شمالي سیمو کې د ایمالونو ویلې کېدل به د پنجاب او نورو میداني سیمو په دریابونو کې د سختو سیلابونو لامل شي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر الله تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت ورته د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره کم امداد نه دی رالېږلی. علی امین کنډاپور نن د سوات په سیدو شریف کې خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د صوبې سره د 190 اربه روپو پانګې پرتې دي او د سیلاب ځپلو سره به هر رقم مرستې کوي. نوموړي وویل چې سیلابونو ډېر لوی تاوانونه اړولي دي او حکومت هڅه کوي چې په لومړي پړاو کې د خلکو ژوند خوندي کړي. د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې ټولګوندیز غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې سیمه کې د امنیت پر روانه وضع او د بلوچستان او خیبر پختونخوا د ماینز او منرلز اکټ په اړه خبرې کیږي. نن د اسلام آباد په میریټ هوټل کې په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د قامی وطن ګوند آفتاب د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر محمد ابراهیم د قامی جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ د بلوچستان یوت فورم مشر حاجی لشکر رئیسانی او د بلوچستان نیشنل پارټي سنا بلوچ برخه اخلي. د کانفرنس شریک اعلامیه به ماښام 6 بجې اعلانېږي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې 9 کسان وژل شوي او یو جوبل دی. ځایي پولیس چارواکي وایي چې پرون د مامزو سیمو ځینې ځوانان له تاندا ډیم څخه خپل کلي ته په ګاډي کې روانو چې په ریګي شینی خیلو کې ورباندې نامعلومو وسلوالو ډزې کړې دي. د ریسکیو یو یو دو دو ویان جواد افریدی نن په یو بیان کې ویلي دي چې په ډزو کې وژل شوي د 9 کسانو مړی یې د کوهاټ هسپتال ته رسولي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې او پولیسو د تل په سیر ویلي دي چې مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. او د اروپایي کمیشن مشرې اورسولا وان دیر لاین پر ایکس شبکه په یو پوسټ کې ویلي چې دا به د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په غوښتنه د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له نورو اروپایي مشرانو سره د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وویني. هغې دا هم ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ به وروستو په برسلس کې د زلنسکي هرکلی وکړي او په ګډه به د اروپایي مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه موریده او که د خبرونه تر پای را سره پاتې شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې ځایي خلکو د وسلوالو په هلو ځلو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
بېګا شپې یادوله چې 23 کسانو په منډه بازار کې راډو سودا مودا یې وکړو میدان ته واوښتل.
په خیبر کې د تعلیم چارواکي وایي چې سږ کال هلته د زیاتره سرکاري سکولونو نتیجې ښه راغلي دي.
په ډیسټریکټ خیبر کې ډېر ښه رزلټ راغلی دی. میجارټي آف سکولز چې کوم دي هغه 100% 98%
او دا به هم وری چې د پاکستان او فقی حکومت د 25 کالو تیرېدو باوجود د قومي مالیاتي کمیشن اعلان ولې نه کوي.
ډېرې چوز دي چې هغه باندې کله سندھ نه منی کله بلوچستان نه منی کله کے پی نه منی.
د سیمې نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو در پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې واورېد په خیبر پختونخوا په بونیر کې سوات شنګلا باجوړ کې د سیلابونو بارانونو په نتیجه کې د مرګ جوبل شمیره زیاته شوې ده. اوس هم په دغه سیمه کې مرستندویا هلې ځلې روانې دي او نن د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور سوات ته هم تللی و نو په دغه اړه باندې تازه معلومات اخلو. دا وخت را سره لمنګورې نه زمونږ همکار نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه دی. نیاز ته ستړي مو شوې په خیر ډیره بنانا نیاز خورته دا وایي چې تازه څه صورت حال دی په سوات کې په بونیر کې او بل دا چې وزیر اعلی منګورې ته ورغلی و نو هغه تازه څه ویلي دي او د حکومت لخوا د سیلاب ځپلو سره څه مرستې روانې.
بالکل د کم چې پی ڈی ایم اے د خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفاتو نظم اداره ده هغې نن سهار چې کوم بیانیه جاري کړو نو پای کې ویلي وو چې یاره 312 کسان چې دی نو په دې تېرو دوو ورځو کې په ملکن ډیویژن او خیبر پختونخوا کې دا وژلی شوي دي یا مړه دي. دې نه دا شمېره وړاندې نوره سیوا هم وه بیا پرون چې دی نو سیوا ویلو خو بیا وی چې دا د ریسکیو 111 او بیا زمونږ هغه ډیټا یو ځای نه وه نو مونږ چې دی نو دا شمېره خو دا شمېره نور هم سیوا کېدی شي. دغه رنګ دوی ویلي چې سل او سد 500 نه سیوا ودانۍ په دې کې اړنګ شوي دي هغه چې د مکمل تبا شوي دي. دې کې چې دینو یو نیم سل کسان چې دینو د زخمیان شوي یا جوبل شوي دي. دغه رنګه سرکاري سکولونه بیا سرکاري ودانۍ پای کې چې دینو تاڼي دي او ډیسپنسری دي یا هسپتالونه دي هغه ته هم زیان رسېدل دي. دغه لړکې پرون چې دینو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هغه بونیر ته تللی اول ته کې چې دینو هغه خبرې غونډه کړې ده بیا نن چې دینو هغه سوات تر هغه په سوات سیدي شریف کمشنر ملکن دفتر کې لوی غونډه وه. بیا وروسته خبریالانو ته هغې وویل چې یاره مونږ کوشش کوو چې یاره دا درې څلور ورځې خلکو ته بیړنۍ مرستې ورکړو د هغوی ژوند بچ کړو. په دې کې چې ریسکیو ادارې دي په دې کې هغوی ویل چې ټولې ادارې پولیس پکې هم لګیا او کوم چې د اوبو ورکوونکي ادارې دي بیا ټي ایم ایس دي بیا چې کوم د دوی د پارټۍ کوم کارکنان دي ټول چې دی نو اوله هدف دا و چې یاره کوم خلک په مشکل کې نښتی دی د هغوی ژوند بچ کړو هغه هسپتال ته ورسو او دوایانې ورکړو. صحافیانو دې سوالونو ته پوښتنه هم وکړل چې یاره د صوبایي حکومت سره دونه وسایل شته نو ویل چې زمونږ سره 190 اربه روپۍ دا زمونږ سره پنډ پروت دی او دا پنډ ما اخو دی د دې دپاره که داسې حالات راشي نو دا به زه ورکوم. ما ته چې دی نو دا وویل چې باقي حکومت تر اوسه پورې دوی ته هېڅ نه دي ورکړي او دوی تمه لري چې هغه به ورته امداد ورکړي. بیا دوی دا هم وویل چې د نورو صوبو وزیر اعلیګانو د سره رابطې کړي دي سره خواخوږي کړې ده او د سره همرازي کړې ده خو دا سره چا تر اوسه پورې مرستې نه دي کړي. خو دا دغه وویل چې زه به دلته کې په سوات په بونیر کې خصوصا باجوړ کې او بیا درګه دیر کې او نورې علاقې چې ټولو اسسمنت روان دي دغه چې د سروې روانه ده او د چا چې څه قسمه زیان شوی دی کاغه تجارتي خلک ته کاغه ودانۍ وړنګ شوی دي دا ټول به چې د صبح په خپل وسایلو باندې دوی ته ورکې خو باید وخت لګي. دوی چې وسوم چې د ټولو په ډېرو سیمو کې هغه بیړني حالات اعلان شوی دی ټولو ادارو ته ویلې شوی دي چې را تاسو د دې مرستې وکړي. زه په دې مقابله د مشال ریډیو اوریدونکو ته دا هم چې نن په سوات کې منګوره کې دغه خلکو چې د متاثرین دي هغه سره احتجاج هم په دغه موقع باندې کړی و چې دوی ته تر دې دمه هغه مرستې نه دي ملاو شوي، کوم چې حکومت دعوی کوي د دوی کورونه د درې ورځو راسې د خټو د کوم چې شګې دي باجران دي هغې ډک دي. په سوات کې چې دی په بینګوره ښار کې لوی تاوان شوی دی، خوړونه راغلي و نو پای کې چې دی نو ګڼ شمېر ودانۍ هغه ړنګ شوي دي، خلکو چې دی نو هغوی ته د اوبو کمی دی، هغوی ته د خوراک کمی دی، بیا چې دی نو د هغې لارې بندې شوي دي، اوبو لارې بندې شوي. دغه حال چې دی نو دا په بونیر کې هم دی، بونیر کې چې دی نو د ټول نه سیوا مړي چې دی نو هلته شوي دي، او اوس هم چې دی نو راوبیسي چې هغه تقریبا 200 ته هغې مړي رسېدلې دي. خلک دغې باندې هم ګیله کوي او دغه چې دی تازه صورت حال دی، دوی چې مونږ په ټوله صوبه کې بیړني حالات اعلان کړی دی او مونږ کوشش کوو چې خلکو ته زیات نه زیاتې اسانتیاګانې ورکړو، مرستې ورکړو. په دې مشکل بیا پکې دا هم ویل دي چې عامو خلکو ته چې هم تاسو د دغه مشکل کې چې کوم خلک دی د هغې سره مرستې وکړي، د هغې سره کار وکړي، ځکه چې حکومت سره وسایل شته خو دومره زیات نه شته چې اوس هر یو کور ته یا هر ځای ته ورسي.
ډېره مننه عظمت خان د معلوماتو لپاره، خو ورځ دل غواړو.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشته سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوردونکو څنګه چې واورې دو خیبر پختونخوا، بونیر او نورو ضلعو کې سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي، خو ډېر د مرستندوی ادارو کارپوهان وایي چې د دې هلو ځلو د دې د پاره چې خلک ته فایده وچته کې پکار ده چې د هلې ځلې دې کې کوارډینیشن او همکاري ډېری. په دغه موضوع باندې د خالده نیاز راپور.
د پی ڈی ایم ای مطابق سیلاب نه تر ټولو زیاته بونیر ضلع متاثر شوی ده، چرته چې اوس پورې 209 کسان وژل شوی دي او ځینې کسان لا هم د ملبینا لاندې پراته دي. پی ڈی ایم ای وایي سیلاب لوجی مختلفو ضلعو کې 168 کورونو ته هم زیان رسیدلی دی چې پکې 28 په مکمل توګه اړنګ شوی دي. د بچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن مشر ساجد دویزی مشال ریڈیو ته ویلي د دوی اداره سیلاب ځپلې سیمو کې نه صرف امدادي کارونه کوي بلکې خوراکي توکي او نور ضروري سامان هم استولې دي.
ډېر اورګنایزیشن دي، په درځنو نو اورګنایزیشن راغلي دي، هغه هم خپل همت کوي، کار کوي، خلک په خپل انفرادي حیثیت کې هم لګیا دي کار کوي. البته یو سیس ده چې د کوارډینیشن کمې ښکاري، ځکه چې دومره خوراک را روان دی چې هغه خرابیږي یا اقدار ته بیا نه رسي، نو د دغه کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی. او دغلته د حکومت هم یو رول جوړیږي چې هغه کم از کم دومره وکړي چې دې دا افرټس دي د تنظیمونو او د خلکو هغه کوارډینیټ کړي او دا په ښه توګه سره په ډېر افیکټیو او افیشنټ طریقې سره خلکو ته ورسي.
د صوابۍ فخر امام د خیګړی په نامه د یو تنظیم غړی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې فخر امام اوی د دوی د تنظیم 15 سلوی غړي د اگست په 14مه بونیر ته ورغلی وو، چرته چې خلک ملبینا راوستو کې مرستې کړي.
بارون چې کوم لګي لګیاو شاولې او دا ماشینډره لګیاو دا هغه نه بره چې وړو کې کلې ده، نو هغه کلی نه چې کوم نه وره هغه ته هغه چې دلته هیوی ماشینري لاندې راغلي، هغه ځکه کې 18 21 21 کسان چې رینو د یو خاندان پراته دي.
د تنظیمونو سره سره عام اولس، سماجی فعالانو او استادانو هم د سیلاب ځپلو د پاره امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون استادانو خپل د یوې ورځې تنخواه سیلاب ځپلو ته د ورکولو اعلان کړی دی. د عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان وایي 1 کروڑ روپۍ راجمع شوي، سیلاب ځپلې سیمو کې به سروے کوي چې خلک کومو سیزنو ته زیاته اړتیا لري، هغې نه پس په امدادي کارونه پیلوي.
اوس موږ یو ټیم جوړ کړو، هغه ټیم چې دی نو هغې کې زموږ ملګري هغه چې هغه د بونیر دي چې هغې لاړ شي اول ته سروے کوي او هلته چې کوم ضرورتونه دي د خلکو هغه موږ ته ووایي او بیا موږ د هغې مطابق د هغه پیسو که توکي لګي او که سامان لګي او که خوراک لګي او که تعمیر کېږي او که نقدیت ورکولي نو چې هغه منګه وکړو.
بلخو د پی ڈی ایم ای ویان انور شهزاد وایي سیلاب زپلی سیمو کی امدادی کارونا دوام لری. دیوائی سیلاب نا متاثرہ خلق سره با مالی مرستی هم کولی شي.
پی ڈی ایم ایل اڑخا چکم دے دے کسانو تا راشن او دے سرا سرا چکم دے نو غیر خوراکی شیزو نا چکم دے آغا ورکلے شیوی دی زلی انتظامی تا پا مجموعی توگا سلور سوا پنزوس ملین روپے چکم دے نو دا متاثرہ ازلا تا لے گلی شیوی دی چیزر تر سرا دی امدادی کا روایو کی دی لم لیٹ دی نکی یو زر تر زر دی متاثرہ کسانو تا دی امدادو رسی دین علاوہ چکم مر چوب لشوی دا دا خیبر پختونخوا چکم کمپنسیشن پالیسی دا غی کمپنسیشن پالیسی مطابق بدا دی کورانو سر با مالی مرست با هم کولی شی
دا مسمیاتو محکموائی دا باران دا لڑائی با تر یوشتم اگست پوری دوام لری چی لرستای پی ڈی ایم ای دا متعلقہ ضلع انتظامیو او ادارو تا دا الرٹ اسیدو ہدایات کری دی. خالدا نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، نن د عوامي نشتلګون د سوري لاندې د اسلام آباد په میرټ هوټل کې ټولګوندیزه غونډه کیږي. په دې غونډه کې په سیمه کې د امنیت پر روانه وضع او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د ماینز او منرلز اکټ په اړه باندې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو خبرې کړې دي. تفصیلي له اسلام آباد د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند په قرباتوب د وی ټول ګوندیزې غونډې ته بیا په 18 اگست وشوه. د غونډې ګډونوالو د حکومت او واکلرونکو ادارو نه غوښتنه وکړه چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنیت مخه ونیسي او په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د غونډې قربا د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وو. غونډې ته د وینا په وخت د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې قانون پلي کوونکې ادارې نه امني او جرمونه ختمول غواړي، خو هغه تور ولګو چې استخباراتي ادارې جرم ختمول نه غواړي بلکه کاراولې غواړي. خغه ویل، نن که بجوړ ته ګوري که وزیرستان ته ګوري، زمونږ هر ورځ جنازې پورته کیږي. مونږ په بجوړ کې په یو ورځ اتیا او سل جنازې پورته کړې دي او دا سلسله تر اوسه دوام لري. په وزیرستان کې هر ورځ جنازې پورته کیږي. په کور تو غندې ولګيږي، خزه او ماشومان پکې مړ شي، شهیدان شي. بیا پوز ورته وایي چې دا مړی مونږ ته راکړی او د ورثانو نه په زور اقرار اخلي چې دا ترګر وو. ورثان ورته وایي چې دا په کور راکټ لګېدل دي. د خزو او ماشومانو د ترګرۍ سره څه کار دی؟ په خپل کور کې ناستو سمبر چل کې خونړي وژل شوی. په غونډه کې د پیپل ګوند مشري همایون خان او نیر بخاري کوله. د قومي وطن پارټۍ نمائندګي افتاب احمد خان شرپا وکړه. د جماعت اسلامي د وفد مشري پروفیسر ابراهیم کوله. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داوړ او د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ مشر خوشحال کاکړ هم غونډې ته ویناوي وکړې. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ صوبایي صدر اشرف فوتی د غونډې په حق له مشال رېډیو ته وویل،
سیاسي جماعتونه او ټول چې کوم افراد اشخاص لغې په دې باندې ډېر سخت خواشینی وو چې هر ورځ دلته اپریشنونه کیږي. دلته کې یو خود ساخته ترګری جوړ کړل شوی ده او دغه دادی علت یې دادی چې دا وطن د وسایلو قدرتي وسایلو نه ډک دی او په دې اپریشنونو ترګرې په پلمه باندې دوی زموږ وسایل لوټي، زموږ وسایل وړي او په دنیا جهان باندې خرڅوي. نو په دې والی سره خو دا زما په خیال چې ورال دا یو موقف د ټولو سیاسي جماعتونو راغلی.
په غونډه کې د متحده قومي موومېنټ، بلوچستان عوامي پارټۍ او بلوچستان نېشنل پارټۍ د غړو نه علاوه د مزدور کسان پارټۍ او مجلس وحدت المسلمین استازو هم ګډون وکړو. د عوامي نېشنل پارټۍ د ځوانانو عمرو مشر طارق افغان د غونډې په اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
مطالبه به دغه یی چې ټولې سیاسي پارټۍ من په دې باندې متفق کوله کې څنګه چې په خیبر پښتونخوا کې بدامنی روانه ده، دهشتگردی روانه ده او دغه دهشتگردی د اغه فیض حمید او داغی د ملګرو د طالبانو د ریسټلمنټ د وجې نه جوړه ده چې دا غینان په باجوړ کې کوم اپریشن شروع شو. دلته دا خبره مو شوه چې دا اپریشن شروع کول خو خپل سره لوازماتی چې اپریشن شروع کیږي نو دا غینه مخکې خلکو ته د وستو د پارا ټیم ورکړي ترانسپورټ ورکړي دا غی د ریسټلمنټ د پارا.
تر دې وړاندې عوامي نېشنل پارټي په پېښور کې هم یو جرګه کړې وه او په سیمه کې د ناامنۍ ختمولو لپاره په 23 اگست اسلام آباد په لور د امن لاریون کولو پریکړه هم کړې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په بجوړ او نور قبایلي ضلعو کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستو د دیر په سیمه کې هم خلک د وسلوالو د هلو ځلو په اړه باندې اندېښمن دي. د کوز دیر ځینې امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغلته یو نیم سل مطلوب وسلوال بیا ورغلی دي، خو د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کیږي او داسې عملیات به نه کیږي چې په نتیجه کې خلک د خپلو کورونو نه بې کوره شي. تفصیل د غلام غوس په راپور کې اورو.
د کوز دیر یو استخباراتي چارواکي د اگست په 18 مشال ریډیو ته وویل چې کوز دیر ته 150 مطلوب وسلوال بیا راغلي دي او په کار ده چې مقامي خلک د دوی سره د مرستې کولو نه ډډه وکړي. تیره شوی اونۍ په بر او کوز دیر کې په پولیسو وسلوال بریدونه هم شوي دي چې پکې څلور پولیس سرتیري وژل شوي او شپږ پکې جوبل شوي وو. د کوز دیر د میدان یو اوسیدونکی وکیل لیاقت علي خان وایي د باجوړ د پوځي عملیات وروسته د کوز دیر په بیلابیلو سیمو کې ځینې وسلوال په نظر راغلي دي چې په وجه یې خلک ډیر اندېښمن دي.
بیگا یو مرګری سره ناسو ما چې پرون بیگا شپه یادوله چې 23 کسانو په مونډه بازار کې راډو سودا مودا یې وکړو میدان ته واوښتل او نو په میدان کې تقریبا د تیر شوي هفته نه زه په زیبانی دیو سه کنفرنٹیشنز کیږي. دو دریش په مخ کې د پنکور د واقعې وشو د پنکور د واقعې په شپه باندې زمونږه فلاش بوک تر وته وي پای کې کې جولټي وشو او عوام چې دینو عوام هغه بهر ته د تګ او یا آی ڈی پی جوړېدل ذهني تور هم نه دي تیار او مالی تور هم هغه اسره ریسورسز وسره دومره نشته چې هغه بیا د ټول خپل علاقې خپل کلی د پریدي او لارډاون ډیسټریکټس ته شفټ شي.
په کوز دیر کې د وسلوالو د راخکاره کېدلو وروستو د اگست په 14 د کوز دیر په خال ګوپلم کې د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یو جرګه هم شوې ده. په هغه جرګه کې د دیر سیاسي او قومي مشرانو خپل ژمنه بیا تکرار کړې ده چې په خپل علاقه کې به د وسلوالو د فعالیتونو ملګرتیا نه کوي او نه به په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو کولو اجازه ورکوي. د عام ولس پرنګ بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا پرابلل شویو جرګو او احتجاجونو کې هم بیلابیلو سیاسي ګوندونو په پراخه کچه د پوځي عملیاتو کولو مخالفت کړی دی. خو د پېښور د ژورنالیزم څانګې استاد او شینونکی ډاکټر عرفان اشرف وایي سیاسي ګوندونه تل د پردې شاته د اسټبلیشمنت د پالیسیو حمایت کوي او هم په دې وجه چې د نارامۍ او پوځي عملیاتو په ضد ولسی پاسونونه کیږي نو زیات خلک پکې ګډون کوي.
د جنگ خپل معاش ته، د جنگ خپل سیاست ته کم سمون دا مسلسل روان دا او په دې کې دا پارټیانې صرف عوام ته داخلي سمون تاسو سره ولاړ یو څه کله دا سه ګامونه پورته کوم شي سکم کې د دې عوام سوزې خپل ستونزې وګړي نو دای په شاش د دې دوه سبو ګورننس اسټابلیشمنت په لاس کې ده. دا پارټیانې همیشه کوشش کوي بیا څه عملي ګامونه ته خبره راشي د دې اسټابلیشمنت خلق سپورٹ کئی، اسٹیبلشمنٹ کاز سپورٹ کئی، ولارڈ اسٹیبلشمنٹ سرئی.
بلی خواته پوزی او حکومتي چارواکو په بیا بیا ولسته ډاډګیرنه ورکړی ده چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې به د ولس خیال ساتل کیږي او دوی ته به هیڅ زیان نه رسی. په دغه اړه د اگست په 18مه د کوز دیر تیمرګری په سکاوټ چاونۍ کې د کوز دیر قومي مشرانو او فعالانو د پوزی چارواکو سره په روانو امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. په دغه اړه یو استخباراتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې د پوز لوړپوړو چارواکو په دغه غونډه کې ځایي مشرانو ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د وسلوالو په ضد به هدفي کاروایانې کیږي او د دیر په سیمه کې په لویه کچه د پوځي عملیاتو ګنګوسې بې بنیاده دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم راسره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
په خیبر کې تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې سکه لالته د زیاتره سرکاري های سکولونو د نهم او لسم سلانه نتیجې 90% نه هم پورته راغلي دي او د تیر کال په پرتله سک کال زیات زده کوونکي پاس شوي دي. د دې وینا ده چې دا ځل دوی پرې سخت سار ساتلی وو او په بیا بیا د سرکاري سکولونو معاینې او دورې کړي دي. تفصیل د فرحات شینواري په راپور کې.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډاکټر شیر زمان مشال ریډیو ته وویل چې سږ کال دوی د سرکاري سکولونو نتیجو نه مطمئن دي.
تر کومه پیری د ایس ایس سی 2025 اینوئل ریزلټ تعلق دی نو په ډیسټریکټ خیبر کې ډیر ښه ریزلټ راغلی دی. میجارټی آف سکولز چې کوم دي هغه 100%, 98%, 99%, 97%, 96% ریزلټ شو کړی دی. بنیادی وجه دا رو چې کم ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر او هغه ټیم دی هغه څومره چې سکولز دی های او میډل دی تھارولی لکه مطلب ریګولرلی وزټس کړی دی.
نو موډی ویل چې د تعلیم محکمې افسرانو او ورسرا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټی په نوم د تعلیم د څار ادارې په شریکه د دې سکولونو دورې کړې وي او هلته د استادانو او زده کوونکو د حاضرۍ او کار په بیا بیا معاینه کړې وه.
شیڈول به ارینج کولو چې پاغه کې منتھلی او ویکلی ټیسټ وو او همدا غشنت ایم سی کیو ټایپ ټیسټ به او سبجیکټیو به او ابجیکټیو به او چې کم ماشومان به لګا هم ایشوز وا په ټیچینګ لرننګ پروسس کې هغه به فوکس کول او غول به خکافی ټیک ټاک ټایم ور کول.
د خیبر ضلع د باډي او تن محمد شفیق پردی بیا وای چې په پرایمری کچا باندې د سکولونو حالت لانه ښه شوی او پکار دی چې ابتدایي زده کړو ته هم پام وکړل شي.
پدې پرایمری سکولونه چې کم دی په هغه کې د سہولیاتو ډېر فقدان دی او هغه له د سہولیاتو ور کولو ضرورت دی ځکه چې سکولونه ټول خراب شوی او اوس هغه سکولونه هغه پرایمری سکولونه نو هغه له د فرنیچر د بلډینګ د یو تر سکولونو بلډینګ د فرنیچر او په ډېر داسې سکولونه دی پرایمری د ور باندې هغه د فیمیل سکولونه او یا د میل سکولونه چې هغه کې پوره شته په مصاپورې نشته.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې ټولې خواوشا 200 تعلیمي ادارې فعال دي چې په دې کې یوازې سلویختو پورې سرکاري های سکولونه دي او چې کوم سکولونه پکې په تیره بدمنۍ کې وران شوي وو په هغې کې یې 1400 پورې بیا رغولي او د 500 نورو سکولونو تعمیراتي کار هم په اخیري مرحله کې داخل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خپرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوردونکو هم دې سره د روانې خبرونې نیمه ته رسیدلی یو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وګورو. په خیبر پختونخوا کې په وروستیو سیلابونو کې تر یو نیم سل زیات کسان لا هم لا درک دي چې حکومتي کارکوونکي او ځایي اوسیدونکو یې لټون ته دوام ورکړی دی. په داسې حال کې چې طوفاني بارانونو په خیبر پختونخوا کې درانه ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، د موسمیاتو څانګې د بارانونو د تازه چپې خبر ورکړی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د مونسون د بارانونو نوې لړۍ د نن څخه پیلېږي او تر یوویشتمې نیټې به دوام لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت ورته د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره کم امداد نه دی کړی. علی امن ګنډاپور نن د سوات په سیدو شریف کې خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د صوبې سره د یو سل نوي ارب روپو پانګې پرتې دي او د سیلاب ځپلو سره به هر رقم مرستې کوي. د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې ټولګوندیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې سیمه کې د امنیت پر روانه وضع او د بلوچستان او خیبر پختونخوا د قدرتي وسایلو په اړه خبرې کیږي. د خیبر پختونخوا په کوټ کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې اووه کسان وژل شوي او یو جو بندي. پولیس وایي چې پرون د محمد زو سیمې ځینې ځوانان له تاند ډیم څخه خپل کلي ته په ګاډي کې روان وو چې نامعلوم وسلوالو ورباندې ډزې کړې دي. تر اوسه پورې چا د برید ذمواري نه ده منلې. او د اروپایي کمیشن مشر پر ایک شبکا په یو پوسټ کې ویلي دي چې دابا د یوکرین د ولسمشر په غوښتنه د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له نورو اروپایي مشرانو سره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات. دا اوس د یو مهم خبرونه اوس یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ترازو د بخن نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د بدني سزاګانو پرته له قانوني بهیر عدلي او قضایي مراجعو ته د لاسرسي او د قربانیانو او د غیل کورنیو ملاتړ پرته ترسره کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې دغه سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه خزه په عام محضر کې له وهلو ټکولو وروستو په ټولنه کې له غیر انساني چلند سره مخ کیږي. تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بدني سزاګانو د دوام او په ځانګړې توګه پر ښځو یې د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وایي له هغو بدو پیښو وروسته چې دوی تجربه کړي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. د دې ډلې ویدا سادا چې په خبره یې لیوې ترخې پیښې سره مخ شوي ازادي راډیو ته وویل
ما بچه هم از دخترها تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم شخص کردیم. زمانی که ما از پلی سوخته میخواستیم حرکت کنیم
موږ د نجونو یوې ډلې پرېکړه وکړه چې اعتراضونه وکړو او خپله لاره مو مشخصه کړه. کله چې مو له پلی سوخته نه غوښتل حرکت وکړو له یوه تمځای بل ته غوښتي نه وو چې طالبانو موږ محاصره کړو او ځینې نجونې یې رینجر ته پورته کړې. همدې وخت کې د دوی یوه ټوپک زما په شا کې ډېر سخت ولګېده او دا ګزار دومره سخت وو چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شول.
نوموړي وایي چې که څه هم هغه مهال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوه خو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ شوه.
او حادثه به حد میاندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. ای که ما کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم.
دې پیښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم. هغه روحي فشار چې ما تجربه کړی و او وهل ټکول مې تېر کړی و زغمل یې راته ډېر ستونزمند و ځکه زه یوه نجلۍ یم او د ټولنې ځواب ویونکې.
د کابل ښاری ویبل اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې واخیستل سي ادا کوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو لوري د بشپړ حجاب په اغوستلو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا نیول شوی و. د زیاته کړه چې لدې پیښې وروسته وست خپل کورنۍ له ناوړه چلند او د خلکو له خبرو سره مخ ده.
بعد از او هر چند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم بخاطر که هم فامیل به چشم مقبارت بره میبینه.
که تا هم لاغی و روستا خوشی شو هم خوبی همیده و تلو هیت کلا جرات نکاو زتا هم میکورنی ده حقارت بسترگرات گوری او هم موحق گواندیان چیز موندنی ولو پر محل حال ده حاضر و خپل خبر سرکوی.
د همدې لپاره زه خپل کور کې کاملا زندانی شوی یم.
دا ښځه په داسې حال کې د طالبانو د تاوتریخوالي او د دوی پر ژوند د ویجاړوونکو اغیزو په اړه خبرې کوي چې د بښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې بدني سزاګانې له قانوني پروسې، عدلي او قضایي مراجعو ته له لاسرسي او د قربانیانو او د دوی د کورنیو له خوندیتوب پرته ترسره کیږي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د اګست په شپاړسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو وروسته نه یوازې له تاوتریخوالي او سزا سره مخ کیږي، بلکې په ټکو یې ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او سپکاوي سره هم مخ کیږي. د بښنې نړیوال سازمان همداراز د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي دغه کړنې چې دوی مجرمانه بولي پای ته ورسوي او بشري حقونو ته د درناوی او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې وخت له راستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د خپلې لومړنۍ دورې په څیر جسمي یا بدني سزاګانې او عام اعدامونه بیا پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د اګست په 9مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په تیره یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې پر یو اتیا نارینه او ښځینه وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې پلي کړې دي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې په 22 ولایتونو کې پر 340 کسانو چې دوی متهمین او مجرمین بللي وو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي، خو حقوق پوهانو، د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو سازمانونو دا سزاګانې غیر عادلانه بدلي او استدلال یې دا دی چې افغانستان کې نه د ډیموکراتیک نظام مشروع اساسي قانون سته او نه هم یو خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې د معتبرو بنسټونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. بلخوا د یو شمېر هغو کسانو کورنیو چې د دوی په خبره بندیان، شکنجه او په درو وهل سوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د سزاګانو د تطبیق لپاره نه قوانین لري او نه هم تورن ته د دفاع او مدافع وکیلانو ته د لاسرسي حق ورکول کیږي.
دا مشال رادیو ده.
اردو د افغانستان خوست ته چې په تڼۍ ولسوالیو کې لسګونو خلکو په یاد سیمه کې د ښوونکو د خارګوټي د سړکونو او لارو د هوارولو په شر کې برخه اخیستې ده. د لوی پکتیا په قامونو او خیلونو کې اشرونه اوږده تاریخ لري او هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له توانه پورته وي د اشرونو په واسطه ترسره کیږي. یاد شر چې د تڼیو خاروالۍ سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل خاروالۍ او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه اخیستې وه. نجیب الله لوخیل نور معلومات راکوي.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ښوونکو د خارګوټي لسګونه اوسېدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د لښتیو او د اوبو د کانالونو د کیندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له خاروالۍ سره په ګډه پلار اچول شوی، خاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابیا مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسېدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې ورا وشوه دا وطن ډېره پسته خوره لري. ډېر سپینګیري به چې په دانده تلل پر توبر شول، چا به پښې خوږ شول، چا به ورنینه خوږ شول. یس الحمدلله د ښاروالۍ په ملي لګښت د خلکو په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي.
د یاد سیمې یو بل اوسېدونکی نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر دي په ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمره کې میګ ډېر په تکلیف دي. ډېر مننه چې میګ ته په دا سړک نه شګه تالا کړه چې مټار خار یې هم به کې به و کنه سره د به رجاله د منشه تلای چی کړو یې س دغه کې چې میګ ته دغه شګه په موچا ولا ډېر بهترین کړو شه چې میګ سمرا خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کیږي.
د تنه د خون کو خارګوټه او حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدمتونو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل
پاینده کې د دولت نه شروار صاحب نه میګ دا غوښتنه ده چې میګ دا سړکینه په اساسي ډول جوړ کی پخای کی لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات چې میګ په دولت لري په نقشه کې لکه جماعت او مکتب د خدمتینه باید دولت تر تسټر سره کی او جوړی کی په اساسي ډول ورته.
بلوری ته د تڼۍ ولسوالۍ د ښاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راژوندي کول او په ټولنیزو خدمتونو کې د ولسونو همکاري یو ښه ګام بولي او زیاتوي. د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدمتونه هم په پام کې لري. د تڼیو ښاروال عثمان حیدر وویل،
مونږ دغه نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسي اشرونه راژوندي کړو. الحمدلله ځوانانو تاسو ولدل ډېر ځوانانو موږ سره دغه سړک کې لګیا دي. انشاءالله مونږ په اینده راتلونکي کې د خرګوټي د پرانرو پلانونه هم لرو. د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روان دی، د پارک ډیزاین نقشه کور روان دی. انشاءالله یو کور مو دا روان کړی دی چې دغه کوم نمرې چې پتی دي د پوره ټولو ته یوه نقشه ډیزاین کوو. انشاءالله دا خرګوټی به په منظم شکل فعالیږي او انشاءالله دغه به د خیس یوه ښکلا وي او خاصتا د تڼیو به یوه ښکلا وي.
یادونه ورده پخوا وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تاڼو، حکومتي باغونو، پوځي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته. خو اوس وخت کې عموما د لارو او سړکونو د هوارکارۍ، د نیالګیو د کینولو او اوبولو، همدارنګه د ښارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر ضلع کې وکیلان او د مدني سازمانونو فعالان وایي چې په کار د قبایلي ضلعونه ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په نامه قوانین ختم کړل شي. دوی وایي چې دا قانون د بشري حقونو پر ضد دی او پاکستان د آئین د ځینو مادو سره متصادم دي. په دغه اړه باندې تفصیل د فرهاد شینواري په راپور کې.
په 2011 کې د پاکستان حکومت پخوانی فاټا او ملکن ډیویژن کې د ترګرۍ مخنیوي او وسلوالو پر ضد کاروایانو لپاره امنیتي ځواکونو ته د لا نورو اختیاراتو سپارلو لپاره د ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په نوم یو قانون عملي کړی و. قانون پوهانو، ځینې سیاسي ګوندونو مشرانو په هغه وخت کې هم د دې قانون عملي کولو مخالفت کړی و او دوی ویلی وو چې دا د پاکستان آئین او بشری حقوقو پر ضد دی. قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی مشال ریډیو ته ویل چې ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن کې امنیتی ادارو ته لامحدود اختیارات ورکړل شوی او د دې لاندې د خلکو بشری او آئینی حقوق پامال کیږي.
بجای د دې چې د پاکستان د آئین بنیادی ډانچې یا د آئین دغه آرټیکلو خیال پکې وساتلی شي چې په پاکستان کې به داسې قوانین نه جوړیږي چې د آئین د بنیادی اصولو خلافی او یا د اسلام د بنیادی اصولو خلافی. نو دا په هر معنی باندې د آئین د اصولو هم خلاف دی او د اسلامي اصولو هم خلاف دی.
موډي ویل چې د ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون لاندې یو ملزم په سلرشت ساته کې دننه نه عدالت ته وړاندې کیږي او نه هم یو ملزم د خپل سزا خلاف اپیل حق لري او دا د پاکستان د آئین د مختلفو مادو پر ضد کار دی.
سیټیزن ته په عدالت کې بیا د خپل دفاع یا د خپل صفایي موقع ورکول دا په آئینی اصولو کې هم راځي او دا په اسلامي اصولو کې هم راځي. نو دا ټول تصور پکې نشته، بلکې د دې په ضد باندې هغې ته د اختیار ورکړی شوی دی چې تاسو د دهشتګردۍ په مت کې یا کوک چې دا شک پکې دی چې مشکوک سره تاسو نیولی شئ، تاسو یې ته غیر معینه مدت پورې یا تر دریو میاشتو پورې ساتلی شئ او د دې په بابت به تاسو نه لکه څوک عدالت یا
په خیبر ضلع کې بشری حقوقو لپاره کار کوونکي فعال منظور پردی ویل چې دا یو شمیر بشری حقوقو تنظیمونو مسترد کړای
بغیر سوارنټا نیولې کیږي او دا د ډېرې مودې لپاره چې هغه کمې سنټرې دي په هغو کې هغو ساتلی شي چې په دا باندې انټرنیشنل هیومن رایټ واچ، امنیسٹی انٹرنیشنل او نور انسانی حقوقو ادارو دا قانون مسترد کړی دی چونکی دا د انسانی حقوقو سره متصادم دی، دا غیر انسانی دی، غیر شرعی دی او باید چې دا قانون ختم کړی شي.
په 2013 کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدونه پس ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون ختم شو. خو بیا په 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت بیا عملي کړ. په هغې ورځو کې بیا پېښور های کورټ دغه قانون د ایډوکیټ شبیر گیګیانی په درخواست د آئین پر ضد وګرځولو، خصوصا صوبائی حکومت پر سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر یا عبوری امر رواخستہ. وکیلان وایي چې دا قانون وس نه یوازې په قبایلي سیمو کې بلکې په بندوبستي سیمو کې هم کارول کیږي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت سرکاري وکیلان ویلي چې په دې موجوده بدمنۍ کې دا قانون عملي کول اړین دي او د پېښور های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج شوی او په دې باندې سټے آرډر یا عبوری امر اخیستل شوی. فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
پدا سال کی جب پاکستان کی پتیرو پینزوشتو کلنو کی دا قامی مالیاتی کمیشن اعلان ندے شوے دا اقتصادی چارو پوہان وائی چی مرکزی حکومت نغواڑی چی صوبو لڈیر پانگ ورکی دی زیادت کرده دا چه دا صوبو ترمیز هم دا وسائل و پویش اختلاف را مستکیگی نوزکا NFC ایوارد نده اعلان شوه چه ور سرا پرمختیی حل زلی هم اغیزمنی شوی دی. شبیر جان نور معلومات رکه.
د اقتصادي چارو پوهانو په وینا د ټول ملک سلور وانو صوبو د وسایلو نه چې کم آمدن او ټیکس مرکز ته جمع شي هغه بیا صوبو کې د باده او د نور حالاتو په کتو په بنیاد د ټاکل شوي فارمولې لاندې ویشل کیږي. دغه تا قامی مالیاتی کمیشن ایوارډ وایي دا چې ولې په کمو اسبابو تر اوسه پورې شوخه 15 کالو کې نوې NFC ایوارډ نه دی اعلان شوی او تر اوسه هم هماغه د کال 2003 هم NFC ایوارډ چلیږي. نو په پیښور کې د جنگ ورځپاڼې مشر خبریال ارشد عزیز ملک چې په NFC او د صوبې په نورو مالیاتي لیکل کوي د نوې NFC ایوارډ نه اعلانولو علتونه ښایي چې یو خو مرکز نه غواړي ځکه صوبو ته غټه برخه بیا ځي بل د صوبو ترمنځ هم یووالی نه وي.
دا شونه چې کم دي دا صوبو کې مینځ کې بیا اتفاق رائے پکاري خو لکه مونږ دا ګورو چې ډېر ایشوز دي چې هغه باندې کله سندھ نه مني کله بلوچستان نه مني کله KP نه مني نو دغه وجه یې چې دا اوس پورې دې باندې اختلاف دی. اوس دا پکار خدا دې چې لکه ټولو صوبو کې اوس زمونږ خیبر پختونخوا هم دا خبره کړې وه چې زمونږ NFC ایوارډ کې حصہ زیاته شوی دی لکه هغه حصہ کې مونږ ته چې کوم دا مرج فاټا دا مونږ ته آبادی کې راغلی دی نو دا هغه چې کوم حصہ دا 3% دی هغه مونږ ته نه ملاویږي نو که زمونږ 14% راځي نو مونږ هغه سره بیا 17.5% به زمونږ جوړ شي.
دا چې ثبوت په کم قیمت کې او څومره فیصده برخه د دې اووم مالیاتي کمیشن ایوارډ لاندې ورکول کیږي نو نوموړی زیاتوي
دې ټیم کې وفات سره 42.5 NFC کے جکم ٹوٹل دے کا نا زمون جمع کی گی پیسے صبح سرا 57.5 دے او دا خبر دا سی شوی واچ ار پنز کالو پس دا صبح حساب زیاتی کی او دا مرکز بکمی گی آغا اس دی دا سوچ یو دا دے چے دا صبح نہ دا کم کو بولے چے وفاق سرا دفام دے وس قرضیم دی ور سرا چے کم دے نور معاملات ہم دی خبیا صبح کی چے کم دے آبادی باندے 82% ورکو غربت پسماندگی چے کم دے اغبان 10.3% دے بیا چی کم پیسے جمع کی گی محصولات اغبان دے 5% کئی فارمولے کے ریوینیو ایریا چی کم راجی کا نا بازے دائی کے کم جینا دا جمع کی گی نو آغا 2.7 دے اس صورتحال دلتا دا دے چی بلوچستان تا 9.09 ملائی بھی گی لگ خبر پختون خواہ تا چی کم دے 14.62 ملائی بھی گی لگیا دے بیا سن تا 24.55 دے پنجاب تا 51.74 دے
دا چی اس پا مرکز کے تا پاکستان مسلم لیگ نن حکومت تے ندیب اس پدی بابلا سکوی نو خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کے دیاد گون زنان غڑے صوبیہ شاہد وائی چپے اسمبلی کے ہم او دخپل گون مشران سرا بدا خبر پور تکڑی چنوی NFC ایوارڈ اعلان کری اوائی پدی لبا قرارداد ہم روڑی
مونگ بدا سفارشات خپل مشران و دمخ کی او آئیو جی آگئی امیر مقام سے بوٹو لوم پدی باندی مخ کی کار اسمبلی کی بس دغت دیو کی اس مونگ بخپل دغ باندی با قراردادی پاس کچ بدی دی اگا اوشی دخپل صوبی کی مونگ بخپل باندی پیش کو
قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ اعلان کیے گی ذکر ہر ایوارڈ پنجکل میاد بھی خوالے پا آخری وار NFC ایوارڈ پا کال 2010 کے راغلے ہو اور شوخہ 15 کال تیرے دو ورس تو ہم لانوے مالیاتی کمیشن ایوارڈ نہ دے اعلان شوی اور دا پاکستان صدر اور مرکزی حکومت دغا اوم اعلان شوی ایوارڈ ہر 15 کال لپارا غزبی دغا شنون کی غصہ غوښتنه کوي چې تیرو 15 کالو کې لوی بدلون په صوبو کې د دې په آبادۍ کې او په مالی حالاتو انتظامی امور کې راغلی دی. بیا په خصوصي توګه د 13 آئینی بدلون وروسته ګڼ شمېر محکمې او وزارتونو صوبو ته تللي دي چې ذمواری خود هغوی دي، خو پنګې ورته هغه شان نه ملاویږي. او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې اوه نور قبایلي ضلع هم ورګډې شوي دي. نو باید دغه نوی مالیاتي ایوارډ اعلان شي چې د صوبو مالی انتظامی ستونزې د دې له وجې چې کومې راپورته شوي دي تر سرحده راغونډې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د کوهارت ګل افریده لومړی خزه دا چې په سیمه کې د خزو د پاره د ډرایوینګ سکول پرانست دی. دا وایي چې په پیل کې به د ټولنې لخوا ورته ستونزې رامخته کېدې، ولې اوس ورسره خلک په خپل لوڼه او خویندې داخلوي چې ډرایوینګ زده کړي. د نوموړي په وینا شپږ کاله وړاندې دغه سکول پرانست دی او تر اوسه پورې 300 خزو ته ډرایوینګ ښودلې دی. د نوموړي سره خالده نیاز خبرې کړې دي، راځي چې دا واوري.
ما ته دا ضرورت دسې راغلی و چې ما سره اسلام آباد کې دوه گاډي وو، ما بچی وړه وو، او جوړی کېم دمکې شوې ډېرو خلکو ته یاد دي. نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو که ما سره ما ډرایوینګ دا وای، ما سره لیسنس وای، نو ما به خپل بچی گاډي کې کېنو. دی زه به هم کوهاټ ته لاړه وای. ډېر خلک په خپل گاډو کې ووتل اسلام آباد نه. عموم هغه ځای کې وہ سیډ تا کې نستلو بچو سره. لیکن چکل مشکلات راشی نو بے اغا ٹیم کے خلق نا جی اخپل دم نوی اغام پٹی کی چرے دا وہ ماں بانے سکار بگار ہوا چاہیے. خیر الحمدللہ ما ہسبینڈ سپورٹ ہو مال تک لے سس وا خستلو بے ما اخپل بچی سکول تا پک اینڈ ڈراپ کر کولو اگے نہ بعد بے ما تلہ خود شوق پیدا ہو شے جرے دالے سس ما خستے دا زپ دی باندے کار ہو کم انسٹرکٹر جوڑا شما. نو کلا ما معلومات وا کول تا ما ٹیسٹ ویر کلو دبئی کے. نو الحمدللہ ٹیسٹ ما او کے شوالو غزه مشپاره سکاله ډرایوینګ کړی دا انسټرکټر. او ما سره دام یو ریکارډ دی چې ما سره اونلی لوکل خلک وو، یعنی غزي ولا عربیانې ورکی وي.
کوهټ کې تاسو د خلنه او په کم سوچ باندې د ډرایوینګ سکول پرانستې دي؟
چې زه کله دلته راغلم نو بیا ما دا اراده وکړه چې زه به اوس دا سکول د ځای کوهټ کې خلاصوم، چې د ځای ما خپل علاقې والا خلک خپل بچی دا چې دنو سیفٹی سارا رول اینڈ ریگولیشن سارا گاڑیز دا کی دا سیفی بلوم دونا سیفی. نو کار دزے ما شروع کرو کنا ما خپل کور پا اسلام آباد کے دا ٹولو ویلو چھتا خاما خا کا سکول کو لاؤ اے خو اسلام آباد کی کو لاؤ کا. لیکن ما یلو چھنا دزے چکنا ما کو لاؤ کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کرے دا ہو ویلکم کڑی دیا ہو ویلو دشی کا میں ہو کو ہاٹ کے چھ دا تاسو اخلاص کو سکول متاون تا سرا دا یڅ کې سم تاون وی موږ در سره کو. نو الحمدلله چې ما یو هغه افس کې 5 کال تقریبا 3.5 کال مې تیر کړو او اوس ما شفټ کړی دا د ځای کې بل. نو خاص تر زه مو پورا حال مو نیولې دا الحمدلله څوکم رچی هي ډیر خپل افس.
آیا د ټولنې د خلکو لخوا د تاسو مشکلات مخې ته راغلي دي؟
کله ما سٹارټ کړی و نو چې کم زه نه مونږ غاډه تیرې دو نو خلکو ودا ویلو چې خزه گاډی چلی خزه گاډی چلی. نو ما ته دور غصه راتلا چې یا الله دو کې ودا شعور کله رسی خزه خو جهاز چلی جهاز په اسمان کې وړوي. هر یو کار کوي، آرمی کې کار کوي، پولیس کې کوي، مزدوری کوي، رکشا چلی بے دلته کې گاډی تا ویری یی مشومان مشومان جی نه کوي الکان چې لارې کې لو لوبي کوي هغه مو ودو چې خزه گاډی چلی. نو اوس الحمد للہ چې هغه شی نشته. دا ویلې چې موږ په دیہاتو کې هم ٹریننگ ویر کو دیہات والا خزم رسی د زنه لسه سے واخستلې نو هغه مو چلی. نو الحمد للہ رفتہ رفتہ شعور به رسی ټولو کې کنا. شروع کې چې څوک هم قدم دسه اوس هم دسه جینې کوي رسی چې مو پہلا جینې کوي چې دا راوتی د فیلډ د ډرایوینګ لا کوي تا
اوس پورې تاسو سم رخصو ته ډرایوینګ خو دلې دي.
لیڈیز چې دي تقریبا 250-300 فیمیل چې دي نو هغه اوس پورې لیسنس واخستلو. ما په خپل کور کې ټول انګیان دي دونه خپل گاډي چلای ام دسه میل چې دي نو میرو خو حساب نشته. دا غا ماشاءالله میل خو هر یو یې چې دا د مو فرض دا ډرایوینګ او الحمد الله اوس خو زدا ترغیب ټولو ته ورکوم چې خپل کور بچي مو چې دی هغه سپورټ وکړي هغه باندې احساس والی دا لایف ټایم پکاريږي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د خبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د اگست په اوومه اپر وزیرستان په محسود وزیرستان د بدلولو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. له دې وړاندې جنوبي وزیرستان یوازې لوا چې وروستو په کوز او بر وزیرستان کې وویشل شو. پر دغه موضوع زمونږ همکار بر وزیر د څېړنکار او لیکوال ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي. راځئ چې په شریکې به
که چېرته مونږ د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان د وزیر شمیرا په دې کې اچو نو په بندو کې چې کوم دومیل یا بکاخیل جانی خیل یا دا خلک پراته دي یا ممن خیل دا په بندو کې هم ډېره غټه آبادي دي وزیر پرته ده.
بالکل بکاخیل دي په شوال کې
د شپېته زره چې مونږ حسابو که نه دا د ټولو وزیرو او په شمول د مسعودو او د وزیرو آبادي حسابو مونږ دا ده. په دې کې عثمان غنی ځان له ډېر سره او دا په جنوبي په شمالي کې په تقسیم په بنیاد نه دي شوی بلکې دا خو د خلونو خپل یو تقسیم را روان دی او دا تقسیم د احمد شاه ابدالي په وخت کې چې کومه سرشتنه شوې وه نو په هغې کې ډېر شپېته زره تقسیم شوي دي. نو جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان چې کومې انتظامي ډانچې جوړې شوي دي دا خو وروستو د انګرېزانو په وخت کې شوي دي.
خو زما بنیادي سوال همدا و چې دغه ډانچه چې یو ډانچه وو دا بیا تقسیم وشو څنګه تاسو وایئ چې احمد شاه ابدالي په وخت کې دغه شوې ده نو دا په کم بنیادونو باندې وشو زما سوال هم دا و.
انګریز چې لکه دلته فارورډ پالیسۍ په بنیاد راتلو نو هغه په خپلې د چې کوم دلته علاقې وي نو هغې ته د ایجنسیانو شکل ورکول نو هغې کې دوی د انتظامي امورو سره مخ و. یو جنوبي شمالي وزیرستان چې کوم دی دا ډېره غټه رتبه لري دا د یو ډیپټي کمشنر یا په هغه وخت کې مثلا د پولیټیکل ایجنټ په کنټرول کې د راتلو جوګه نه وه. بل دا هم وه چې په ټوله پښتنه سیمه کې انګریز ته زیاتې مسلې جوړې کړې وې یا زیات ریزیسټنس مزاحمت کېدو باقاعده مسله مزاحمت کېدو نو هغه د وزیرستان په سطح باندې کېدو خصوصا د چې کله د ملا پوانده دا سټرګل شروع کیږي نو په دغه ځای کې انګریز یو خو په بانا د دې چې ګنې دا ډېره غټه رقبه لري نو مونږ یې کنټرول کولی نه شو نو مونږ دوه ځایه لکه دا تقسیم په انتظام شي. بل دا یې هم وکړل چې وزیرو مسعودو په میاشت کې د چې کومې د وزیرۍ یا د مسعودۍ چې کومې شاملات دي غرونه دي کیسې دي قبیلوي نفسیات دي په هغې کې په یو بل پسې چې دا کومې خبرې جوړېږي ټوکې ټاکل نو انګریز دې ته هوا ډېره زیاته ورکړه او د درې مسجد دا کیسه چې کومه وه دا بنیادي تو انګریز ډېر په هوا کې لکه مثال هغې چې کله خبره کوله نو مونږ د درې مسجدو سره کښېنو مونږ د درې مسجدو سره خبره نو کوشش یې دا کولو چې وزیر د هغې نه ماینس کړي. دغه سیز بیا هغه تقسیم نور مضبوط هم کو او اوسه پورې هم د وزیرو د مسجدو چې کوم مستقل هغه یو برید را روان دی د ذهنونو کې دننه یو خو په ښکاره په ځمکه د بل په ذهنونو کې چې کوم برید دی نو هغه برید ردام هغه د انګریز د ملا په وانده د مزاحمت نه وروستو او انګریز د خپل مزاحمت د اشارولو دپاره بل غریزه علاقه وه حقیقت کې هغوی ته مشکلات هم وو نو هغوی غوښتل چې مونږ وړه وړه دغه یونټو کې تقسیم کړو چې مونږ یې ښه کنټرول کولای شو.
پر روانو حالاتو کې چې دلته دغه سیمو کې د ځایي خلکو په وینا ناامني چې کومه دې زیاته شوې ده آیا دا به د اتفاق کې د یووالي کې یو خنډ وي؟
خنډ خو خامخا جوړېږي ګټه د دې نه بنیادي طور چې کوم بهرنۍ قوت وي هغه اوچته وي. په تاریخي تنظر کې که مونږ وګورو مسجد وزیر دي نو دوی ته خو ما په خیال په تاریخي تنظر کې د دې هېڅ ضرورت اډوو نه چې دوی د خپل جداګانه قبیلي شناخت یو ضرورت محسوس کړی دی، خو که دوی محسوسوي دا د دوی حق دی. خو د دې نقصان چې کوم دی، لکه اوس دا دی چې که چېرته په نارت وزیرستان کې چې اوس تاسو د عثمانزی په شکل کې یو اتحاد وینئ او هغې مظاهره په دسو کلونو کې ډېره په تیزۍ سره د عثمانزی د جرګو په شکل کې وینئ، د هغې د اتڼونو په شکل کې وینئ، نو هغه سیس ته که اوس دلته په عثمانزی کې شامل 2000 داوډ راپاسېدل او هغه ووایي چې نارت په خزوم یم، نو دا د داوډ وزیرستان نوم شي، نو د دې دا تقسیم به نورم زیات شي او د دې ګټه به چې کوم دلته ضرورت دی د بدامرۍ دپاره، د اتحاد د بیرونی سازشونو دپاره، د اتحاد د اندرونی مسایلو دپاره، د اتحاد، نو هغې ته خو تاوان رسېږي.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.